مشال رادیو ده وخت د مازیګر شپږ بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مې 15 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې په سواد کې د امن لپاره د ولسی غونډې اسلام آباد د افغانستان د طالبانو د حکومت د استازو سفر په کورم کې احتجاج او په پاکستان کې د ورشتونو سربیره د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو خو تر اوسه وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسی لمړی د مهم خبرونو سرچکی په سواد کې ولسی پاتسون د امن لپاره احتجاجي جلسه کړې ده په کورم کې د ډزو تر خنړیو پیښو وروسته احتجاجي ناسته دوام لري او د طالبانو د حکومت یو لوړپړی پلاوی د پاکستان په سفر دی اوس د خبرونو تفصیل د خبر پرنخوا د سواد په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشرانو او فعالانو د نامنۍ پر ضد د ولسی پاتسون په نوم احتجاجي جلسه کړې ده جلسې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د قامي اسمبلی غړي علي وزیر او نور مشرانو مورغلي دي مظاهره چان په کانجو چوک کې راغونډ سوي ول او د امن لپاره شعار نور کول منظور پښتین د وینا پر مهال د پوز د عملیاتو مخالفت وکړ او زیاته کړه
دا کاروبار دی د کاروبار څخه تکړه کیږي خو د دې علاج دا نه دی چې باجوریان په باجور کې ځاړي کورما په کورما کې ځاړي وزیرستان هلته لګوي دا یوازې یوازې علاج نه دی اوتې ورته ټولې کو ورته مخدې کو دا اوس پیسې مړې کړو
دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې د سواد په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې نامنی زیاته سوې ده د اپریل پر 24 د سواد په کابل کې د پولیسو د ترګري ضد څانګې په تاڼه کې 14 کسان وژلي او 55 نور ژوبل کړي ول چارواکي وایي د بجلی د تارونو د خرابېدو له کبله د تاڼې د بارودو په ډیپو کې 14 وسوې د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان پوځ وایي د نامنی مخنیوي ته ژمن دي او د وسلوال پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی په کورم کې لسګونه کسانو د ډزو تر دوه پیښو وروسته پر لاتو هلې دي یلو انتظامی څخه د استادانو د ساتنې غوښتنه کړې ده دا تر هغه وروسته ده چې پرون ماسپرشین په شلوزان سړک پر یو موټر د وسوالو په ډزو کې د ګېدو یو اوسیدونکي ووژل سو بیا یو شمیر پارېدلو کسانو د تری منګلو په سرکاري ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل یو استاد زید حسین نن مشال اړتیا ویل د خپلې غوښتنې تر پورې کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي اخوا چارواکی وای د تری منګول سکول ته د نهم او لسم ټولګیو د امتحانونو اخیستو لپاره د نور سیمو استادانو ورغلی ول خو وسلوال یوازې اهلی تشی کسان وشتلی دي د تعلیم ادارې ضلع مشر فرید الله مسید وای امتحاني عملیت په عمله کې زیان نه دی رسیدلی او ټول سرکاري او شخصي ښوونځي به تر 15 ورځې پورې بند وي ضلع انتظامی د حالات کنټرول لپاره مهمه لارې او د موبایل ټلیفون انټرنیټ تړلی دي د شیګانو ځای تنظیم تحریک حسینیه د کورمی له اوسیدونکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده هلته د تری منګل مشران هم د ډزو خنړی پیشه غندلې ده د خبر فرقالن محلي اعلی وزیر پرون په بیان کې ژمنه کړې چې د ډزو په پیښو کې به ککړ کسان د قانون منګلو ته سپاري د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپړی پلاوی نن د پاکستان په څلورځني سفر اسلام آباد رسیدلې دي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګری او صنایع چارو سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی او د بهرنیو چارو سوداګری او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد تکل نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د طالبانو حکومت غواړي چې په دې سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي او تجارتي اړیکو سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي نو مور زیاته کړي سبا د چین پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیز ناسته لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګنګ هم په غونډه کې ګډون کوي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په هند کې د شنګهای همکاري سازمان غونډه په خپل وینا کې د ترګری غواښ لمنځړول غوښتنه وکړه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې د بلاول بټو زرداری په حواله ویلي چې باید د سفارتي مقاصد د حاصلولو لپاره ترګری د وسیله په توګه ونه کارول شي بلاول پرون د شنګای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ګوا ته ولاړ. د پتیرو دولس کلونو کې هند د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړی سفر دی. د دواړو ګاونډي هیوادونو تعلقات د 2019 کال په فبروري کې پر کنټرول کرښه د امنیتي ځواکونو تر نشتو او د ماغه کال په اګست کې د نوې ډیلی له لوري د هند تر واک لاندې د جمو او کشمیر ځانګړي حیثیت ختمو له کبله لا زیات خراب شول. او په پای کې ستاسو پام د لوبو د خبر پر لور راګرځوم. د پاکستان وزیر ترمن سلرمه یو ورځنی کرکټ لوبه نن په کراچي کې روانه ده. دا وخت پاکستان بیټینګ کوي او تر دې دمه په څلور دیرش اوورونو کې د درو لوبغاړو په ورکولو 109 منډې جوړې کړې دي. تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوي درې لوبې پاکستان ګټلې او روانه لوبلړۍ یې په خپل نوم کړې ده. د پاکستان نیوزیلند ترمیاز به پنځم او وروستۍ ورځنۍ یا 50 اووره لوبه د مې پر اومه په کراچۍ کې کیږي. د نیوزیلند کرکټ لوبډل د اپریل پر 11 پاکستان ته ورسېد او لومړی هلته له کوربا هیواد سره 50 اووره لوبې وکړې چې دوی پاکستان او دوی نیوزیلند وګټلې او یو لوبه بې نتیجې پاتې شوه. دا ډول هغه لوبلړۍ مساوي پای ته ورسېده. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې تاسو د دغه راپورونو په اړه تفصیل اوریدلای شئ. د خیبر پښتونخوا په سوات کې ولسی پاتون د امن لپاره احتجاجي جلسه کړې ده. د کورمی اوسیدونکو او سیاسي او مدني فعالانو د ډزو د پرنی پیښ پر ضد پرله توحلې دي. یو استاد په دې اړه وایي،
مودا پر زور مطالبه کوو چې ته مو سره به دا ظلم څو پوری کیږي. کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه دی محسوس.
نړیوال بانک په راپور کې ویل چې په پاکستان کې تر 2 کروڑ زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. د دې وجه څه ده؟ یو کارپوه پاره وایي، پروان خبرونه کې به دا هم واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لورپړی پلاوی نن د پاکستان په څلورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي. نور هم ډیر څه لرو. لمشال رادیو سروسی. زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډ کولای شئ. د مشال رادیو نوم مش په اپ کې داسې لیکو، ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او. اوس راځو د لومړی موضوع پر لور. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، نن د سوات په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشرانو او فعالانو د نامنی پر ضد د ولسی پاڅون په نوم احتجاجي جلسه کړې ده. دا چې په دې جلسه کې چاو چا ګډون کړی وو او ویناوالو څول، په دې اړه د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. نیاز احمد خان، تر ټولو مخکې خو تاسو ته هرکلی وایو. تاسو په دې جلسه کې ګډون کړی وو، نو لومړی کداره تاسو چې په دې جلسه کې چا او چا ګډون کړی وو او مهمه خبره څه پکې وسوي، مهرباني وکړئ.
مننه احمد شاه صاحب. د جلسه چې دا اوس لږه شپه وړاندې، یعنی د شپږ بجې باندې سرته ورسېده. دوی اعلان کړی وو چې په 2 بجې به شروع کیږي د ماسپښین د منځ نه بعد. واقعي چې د هغه ټایم شروع شو جلسه کې ګڼه ډېره زیاته وه. د سوات د تحصیلي کابل کانجو سلور لاره کې وه، چې یو طرف ته هغه ځای چې کوم ځای تیرې میاشتې په 16 نیټه په تاڼک کې 14 شو وه او پای کې 18 کسان مړه وو او څه کم 16 کسان پای کې جوبر شو. جلسه دي تور پر هم په اقا 14 وزید باندې وا ولسی پاسون د سوات د ظلمو یو ټولنه اغي په غږ باندې چتنو. تقریبا ټول سیاسي ګوندونه د پښتون زورنی غورزنګ مشرانو بیا وکیلانو او د غرنګ د ټول اتحادی مشران دا ټول دي کې موجودو. مهم غړي چې بده کې نو اغا منظور پښتینو اخیرنی وینا اغه وکړه چې هغه ډیر زیات خلک تر غون شي وو. اغه چې دنو په خپل وینا کې دا ویل چې په سوات کې چې کوم 14 شوی دا یاد دینه وړاندې چې کوم بدمنی دا ټول چې دنه د ترهګرۍ او د بدمنۍ یو لړۍ ده. دوی تورو لګاو چې په سواد کې کوم چاودنه شوې ده چې پولیس دا بیان ورکړي چې دا د شارټ سرکټ توجې نشي ده. دوی دا وایي چې موږ دغه نه منو. دا چې دنه باقاعده د ترهګرۍ پیخه ده او پولیس چې کوم تحقیقات کړي دي په هغه باندې چې دنه دوی په هغه ټکو نه وکړل او چې په هغه زمونږ باور نشته ده. او دوی غوښتنه وکړه چې دغه دې په هغه کچه باندې او داسې خلکو باندې دغه تحقیقات وکړي شي چې هغه د پولیسو ملګرتیا نه کوي یا دغه پیټي بند نه. دوی دا هم وویل چې په پیښور کې پولیس چې کوم برید شوی یا د پښتونخوا په نورو سیمو کې چې کوم بریدونه کیږي دا د هغه سلسله ده کوم چې په پښتونخوا یا پښتنو سیمو کې اپریشنونه کیږي. دوی تورو لګاو چې د پاکستان په نورو برخو په پنجاب او یا په کراچۍ یا سند کې داسې پیښې نه کیږي، نه هلته چاودنه کیږي، نه هلته کې داسې واقعات کیږي. او د دې لویه وجه دا ده چې پښتنه سیمه چې ده نو دا پسمانده پاتې کوي، دا د جنگ زبدې پاتې کوي، دا خلک په جنگ باندې ورولي. دوی دا هم ویل چې موږ خپله آی ډی پی شو خپل کور بې کوره شي او دوی چې کله غوښتنه وکړه. دینه وړاندې چې دینو علي وزیر چې قومي اسمبلی ممبر دی او هم د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی، هغه هم دا تورونه ولګول چې را ریاست یعنی حکومت پاکستان قصدن آمدن پښتنو سیمو کې چې هغه کته سواته کاغه د پیښور دی کاغه دا ذکر هم وکړو چې کومه پیښه چې استادانو باندې په پرون شو هغه په کې یاد کړه ټولې یاد کړې چې دا د یو منظم سازش تر سولې لاندې یا د یو منظم کار د لاندې چې دنه دا بدې پیښې کیږي. او موږ پاسو دوی ویل چې وسو رسنۍ دونه زور زیاتې شوې دي چې وړاندې بچې دنه په وزیرستان کې پیښه وشوه، نو وزیرستان خلکو به صرف احتجاج کوو، په سواد کې به وشوه، سواد به د وزیرستان نه خبرې دو، پیښور به د سواد نه خبرې دو. وسو که پښتنو هر ځای کې چې دنه پیښه کیږي موږ به ټول هلته کې ورزو او په ګډه به د هغې چې دنه احتجاج کوو. هغې له وړاندې چې دنو سینیټر مشتاق چې د جماعت اسلامي سره د هغې تعلق دی، هغې چې د اعداد شمار پیش کړل چې په دې لنډو ورځو کې د خیبر پښتونخوا 160 پولیس والا چې دغه وجه ده شوې دي. دوی ویل چې په سینیټ کې ما دا خبره پورته کړې ده او دوی د پاکستان چیف جسټس ته ویل چې د 1,00,000 روپۍ د په وینا تنخواه علي نو دی په پښتنو سیمو کې چې بدمنی نامنی د هغې باندې نوټس ولې نه دي. نن سبا په سیاست کې نښاته دوی د تور ولګو چې په دغې باندې سومنو وټو اکشن ولې نه دي. دلته چې کوم پیښې کېږي دې نه علاوه د سوات کوم ځایي مشران چې دي د پاکي چې د عوامي نېشنل ګوند او د پښتونخوا ملي پارټۍ د جماعت اسلامي د پاکستان پیپل پارټۍ دغه رنګ نورو پارټیانو مشرانو د هوټل اتحادی مشرانو او ټولو په دې کې ګډون وکړو او بازي پکې وینا وکړه او ټولو چې دینو په ګډه د ویره چې موږ په دې سیمه کې بدامنی نامنی نه منو. دلته موږ نه قسمه پوځي اپریشن منو، نه قسمه د چاودنی منو، نه وسلوالو لخوا چې دینو دلته ګشتونه منو.
مننه نیاز احمد خان. په سوات کې د اپریل پر 24مه د سوات په کابل کې د پولیسو د ترګري ضد څانګې په تاڼه کې چاودنی سوي، هلته 13 کسان وژل سیو او 15 نور ژوبل سیو. لاغه ورسته د احتجاجونو یو لړۍ پیل سوی ده چې دغه ورستی جلسه و چې تاسو نن پاړه معلومات راکړل. زما ورستی پښتنه دا ده چې تر اوسه پورې حکومت یا امنیتي ادارو په دې اړه څه خبرګون ښودلی دی یا څه دریس خپل کړی دی یا څه بیان ورکړی دی که اوریدونکو ته هم وایست؟
او بالکل دینه وړاندې هم چې دینو د دغه 14 وروسته تاسو ذکر وکړو د سلی رښتمه نیټې وروسته تقریبا د شپږم اووم احتجاجي مظاهره ده کابل کې مو شو، منګوره کې مو شو، په مټه کې، خوازه خیله کې. نو دې کې د ورسته چې د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اختریات ګنداپور په خپل سواد ترغه در رسنو سره خبرې وکړي. هغه وی چې اړمبنې کې هم مونږ دا ویلو چې دغه کې شارټ سرکټ د وجنه بارود پراته د اثر کې د ترهګرۍ مخنیوي تاڼوا او پدې کې چې دنو بلا دوی وی چې را مونږ دلته کې کم وصله نیولې و پای کې ګرنیټونه و پای کې 14 کې مواد بارود دا کې د وجنه د 14 شوې ده او دې کې چې دنو دغه نقصان کړی دی. دا غو نورستا یو بل رپورت هغه جاری کو چې سلور 15 ورځې بعد چې کړه دا مظاهره وشوه، احتجاجونه وشول، نغي ویل چې باقاعده یو اپیشری رپورت جاری کو چې پدې کې 13 کسان یعنی په ټیم باندې 19 کسان یو پکې بیا بل رست مړ شو او پکې یو لس پولیس والا سلور پکې داسې کسانو چې هغه د ترهګرۍ پولیسو دیولو او تفتیش یې کوو د ترهګرۍ په تور کې او نور خوښه چې د سویلین یعنی عام خلکو پکې او ماشوم یو زنانه او یو بل کس دا هم مړو. هغه چې د هغه د پاره د پیسو اعلان وکړو چې هغه ته بعد کم چې شهدا پیکج دی 1,00,000 روپۍ پر کس ته یعنی د پولیسو والا ته ملاویږي. د مرکزي حکومت لخوا هم په دې کې چې دنو وینا شوه چې په دې کې به تحقیقات کیږي او هغوی هم ویل چې کوم کسان په دې کې مړه دي هغوی ته 600,000 روپۍ پر کس او جو بل کسان ته 500,000 روپۍ ملاویږي. هغوی دا خبره په کلکو ټکو کې چې دنو رد کوي چې ګینې په دې باندې یا دنده پکې خودکش شوې دي یا په دې کې چې دنو 14 د ترهګرۍ سره پیښه ده. دا هغوی چې دنو
د دې ترتیب کړل دي.
صحیح ډیر مننه نیاز احمد خان زموږ سره تازه معلومات شریکولو او دا خبر دا یادونه باید وکړو چې د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان پوځ تر دې وړاندې ویلي دي چې د نامنې مخنیوي تجمن دي او د وسلال پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي دي. د مشال رادیو سره اوسئ.
دا مشال رادیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخوري لکه څنګه چې تاسو مخکیم واوریدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپړی پلاوی نن د پاکستان په څلورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. په دې اړه د مشال رادیو همکار طاهر خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکلي. طاهر خان صاحب تر ټولو وړاندې ستاسو هرکلی کوو، مننه چې راغلست. د دغه سفر په اړه که تازه معلومات را سره شریک کړي چې په دغه پلاوی کې څوک څوک شامل دي او د دواړو حکومت نو له اړخه څه ویل سوي دي چې دی په کومو چارو باندې خبري سره کوي؟ مهرباني وکړي.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د امیر خان متقی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دا وخت اسلام آباد کې دی، اسلام آباد ته رسیدل دي. البته نن خبر نشته، سبا نه به د دوی غا رسمي دلته غونډې مجلسونه شروع کیږي او سبا د پاکستان، چین او د افغانستان چې کوم یو دړخیزه ګروپ ته دا غي غونډه ده. د چین خارجه وزیر هم اسلام آباد ته راتلون کیږي، هغه دا وخت په هندستان کې دی. نو دغه نه به آغاز کیږي رسمن د سفر، او دلته کلی مختصر دغه دړخیزه چې کوم یو ګروپ ته د دریو هیوادونو دا په 2018 کال کې چې کله یو لوی 14 شوی و د ټرک په کابل کې، نو اړیکې د پاکستان او د افغانستان ډېرې خرابې شوې. نو بیا چین منځګړتوب کړی او دا ډله بیا جوړه شوې وه. نو یو خو د دې دویم دواړخیز، او بیا د چین سره به دواړخیز غونډه هم د امیر خان متقی د چین خارجه وزیر سره جلا کیږي. بیا که پاکستان ته راشو، نو تر اوسه پورې خو فقط بیانیه د خارجه وزارت لخوا اسلام آباد کې جاری شوې ده، کابل نه هم یو جاری شوې ده سفر نه وړاندې. نو ډیر خو پکې تفصیلات نه دي ورکړل شوي، هغه عمومي خبرې دي چې ترانزیت او دغه رنګ اقتصادي او سیاسي مسلې په هغه باندې به خبره کیږي. او په سفر تاسو په پلاوی کې څوک دی؟ پلاوی کې د تجارت او د صنعت چې کوم وزیر دی هغه نورالدین عزیزی اغم دی، او بیا پکې د خارجه وزارت د افغانستان او دغه رنګ د ترانسپورت چارواکي دي پکې، او د نور وزارتونو هم دي. نو بیا خو چې کله اوس خبرې کیږي، البته یو بل مهمه خبره ده چې دا څلور ورځنی سفر دی، او څلور ورځنی سفر ماضي کې اکثر سفرونه کیږي، نو یو یا دوه ورځې وي. نو تفصیلي غونډه خبرې ممکن ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم شي. او تاسو ته به یاد وي چې امیر خان متقی او اکثر طالب چارواکو باندې خو بندیزونه دي، سفر نشي کولی. نو د دې لپاره تیر هفته بیا د پاکستان چې کوم ملګرو ملتونو کې استازي دي، هغه د ملګر د امنیت شورا ته یعنی سلامتی کونسل، هغه سلامتی کونسل ته یو لیک لیږلو اجازه غوښته وه، بیا اجازه ولا ورکړی شوی وه چې پاکستان کې پاکستانی خارجه وزیر سره او چین خارجه وزیر سره دوی خبرې کوي. د شپږم تر نهم مې پورې چې کوم لیک پاکستان لیږلو دغه په جواب کې بیا دوی ته اجازه شو. نو بهرحال مسلې ډېرې دي، د افغانستان لپاره به هم خپل مسلې وي، پاکستان لپاره دا وخت نورې مسلې هم شته. خو لیکن د ټي ټي پی مسله پاکستان اکثر خبره کی چې افغانستان سره په دې باندې خبرم کوي چې کله پلاوی تلو په فروری کې د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ کې، هغه وخت کې پاکستانی چارواکو بیا ویلو چې یوازنې موضوع د ټي ټي پی وزګه پاکستان دا ادعا کوي چې ټي ټي پی د افغانستان د خاورې څخه فعالیت کوي، د طالبان حکومت نه مني، ټي ټي پی په خپل باندې نه مني. خو بهرحال د پاکستان په دغه اړه باندې اندېښنه شته، نو دا موضوع به هم زمانه زدار شي پتی کې وي.
مننه طاهر خان صاحب. د طالبانو یو شمیر مهم چارواکي لکه تاسو یادونه وکړ د ملګرو ملتونو تر سفری بندیزونو لاندې دي، خو دته د دغه سفر لپاره اجازه ورکړل شوې ده او ډېر موده پس د دغه سفر کوي. تر دې وړاندې چې زیاتره د افغانستان په اړه غونډې سوي دي، په هغوی کې د طالبانو د حکومت چارواکو ته بلنه نه ورکول کیږي. نو دغه څلور ورځنی سفر دی او ډېر اوږد سفر دی. تاسو یادونه وکړل دواړه هیوادونه له امنیتي ستونز سره هم مخامخ دي او سره له اقتصادي ستونز سره هم مخامخ دي. نو تاسو څه ګڼئ د دې سفر ارزښت به څه وي، او آیا څه لاسته راوړنې به ولري که به هغه د چا خبره گفتن نشستن یا برخاستن یعنی خبری وسی او بیا به ټوله خپل خپل ځای سره ولاړ سي؟ ارزښت یې په څه کې دی؟
ارزښت دواړو لپاره دی. د طالبان حکومت لپاره خدا دې چې څنګه تاسو ذکر هم کړل طالبان حکومت سره خو هغه د ماضي په شان کړ چې نوی حکومت جوړ شوی وو د خلکو تګ را تک به ډیر وو. دا د پاکستان کې چې د چین او د طالبان د حکومت ترمنځ خبرې کیږي نو معنی دا ده چې ډیر خلک اوس د ماضي په شان نه غواړي چې یا خپل کابل ته سفر وکړي یا د کابل نه وزیرانو غواړي او د سفری بندیزونو خبره پکې هم ده. نو ارزښت دا ده چې طالبان د پاره یو فرصت دی چې هغه د دې پاړه باندې کوم چې دا تعامل نه کوي تعلق سره نه ساتي نو پاکستان ته راتګ دغه یو تاثر هم تر ډیره حده هغه لري کوي. او پاکستان د پاره خو ارزښت دا دی چې مخامخ خبرې وکړي. اکثر د پاکستان وزیران بیانونه ورکوي افغانستان د خوا په یو سخت غبرګون راځي نو مخامخ خبر چې کیږي نو ظاهر خبره ده یو بل سره تشویشونه شریکیږي او د حل د پاره لار خو زمانه زړه ده چې بد اعتمادي شته. د تمایز ځکه شته چې طالبان حکومت وایي هلته طالبان پاکستانی نشته پاکستان وایي چې هلته شته. بیا که د چین ته لاړ شو چینایان هم تشویش لري چې هلته د دوی وسلوال مخالفین شته هغې هم هغه طرف نه اکثر انکار کیږي. او بل د اقتصاد لویه خبره ده او په دې کې ترانسپورټ خلک دي ترانسپورټ مخکې ډیر شیان د پاکستان افغانستان فیصلې وشي پریکړې وشي عملي کیږي نه. تاسو ته یادیږي تقریبا یو نیم کال وړاندې مخکې خبره شوې وه چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ به د بس سرویس شروع کیږي تر اوسه پورې شروع نه شو فیصله شوې وه اعلان شو په یو ګډه اعلامیه کې. نو دغه شیان هم دي خو بیا هم د افغانستان لپاره فرصت ده چې دا په تاریخ کې اولنی ځل دی چې د افغانستان صادرات پاکستان ته سیوا شوي دي. خاص کر چې کله تیر کال سیلاب راغی نو ډیر شیان د پاکستان هغه تباه شي او فصلونه نو دغې لپاره مې فرصت دی. بیا چین ګوره هغه غواړي چې سی پیک افغانستان ته وغځي ممکن نه چې په هغې باندې هم خبرې وشي. نو ډېر زیات شیان دي خو بهر سفر ته بس صبر کوو چې کله خبرې کیږي بیا جرنلستانو سره څه شریکیږي نو ممکن نه چې ډېر شیان بیا واضح شي.
ډیر مننه تیر خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکول او شو ورځ ولري په مخم شه. زموږ غږ لمشال رادیو څخاوري
دا مشال رادیو ده.
زموږ شغله مشال رادیو څخاوري او سرازو د راپورونو پر لور لمړی ځو کورمیته د کورمیو سیدونکو او سیاسي او مدني فعالانو د دزو د پرنیو پیښ پر ضد پر لټوالي دي. تیر ورځ د هغې ضلع پر شلوزان سړک په برید کې د یو تن تر وژنې وروسته پارېدلو کسانو د تریمنګلو په ښوونځي کې د څلورو استادانو په ګډون اووه تنه ووژل. پر لټوال وایي حکومت استادانو ته تحفظ ورکړي. د ګیدو او تریمنګلو مشرانو د ډزو پیښې خندلې دي او له خلکو څخه د آرامه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. اخو حکومتي چارواکي وایي د پیښو پلټنې یې پیل کړې دي. د تعلیم ادارې بیا په کورمه کې ټول ښوونځي د 15 ورځو لپاره تړلې دي. په دې نور حال د طارق او رگزی په راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په ژغونو پیلېږي.
دا نارا په پړاچینار کې یو شمېر مدني فعالانو سیاسي غړیو او استادانو تر هغې پس وهلې چې په تریمنګل کې بلوګرو پر سرکاري سکول خونړی برید کړی. د زیارت پر ورځ هغوی د یاد پیښې خلاف احتجاجي درنه ور کړی. د احتجاج کوونکو دا غوښتنه دي چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي او بل ملزمان دې قانون منګولو ته وسپاري. په احتجاج کې شامل استاد زید حسین وای تر سوچ دې دوی غوښتنې نوې پوره شي خپل احتجاج نه پرېږدي.
مودا پر زور مطالبه کوو چې ته مو سره به دا ظلم څو پوري کیږي کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه محسوس آر ټایم ته دښې ته تکړای چې استاد سکول ته نه لاړ دا سکول ته نه لاړ او ته ته حافظ د شویر کوای.
په سلورم ماین نامعلومو کسانو لخوا په شلبزون سړک د ګیدو سیمې یو تن تر وشتل کې دو پس ځینې بلوګرو د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته د شیبي پیخې پر دې عمل کې پر استادانو برید وکړو چې پکې و تنه مړه شول. د پړاچینار هسپتال روغتیایي مشر ډاکټر کیسر حسین د جمعې په شپه مشال لډیو ته ویلي په پیخه کې مړه شوي د څلورو استادانو او دریو مزدورانو جسدونه خپل ورساو تر لاسه کړل چې دا ټول په ډزو لګېدلی ول.
اوس مو سره مو ټول ډکسره باډیز وې هم د هغوی ورساو په حواله کې پولیس زیر نگرانی کې پولیس یو دلته نو لوکل اډمنستریشن
د تریمنګل په سرکاري سکول کې دا وخت د نهم او لسم بورډ امتحانونه روان دي چې ورته ضلع بهر استادان هم ورغلي خو بلوګرو یوازې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک پنخه کړي. د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود مشال لډیو ته ویلي کچو هم په برید کې امتحاني عمله محفوظه ده خو بیا هم تر نامعلومه وخته پورې د بورډ امتحان ځنډولې او بلدا چې د ضلع ټول سکولونه تر پنځو ورځو پورې بند ساتلی.
انسیډنٹ په وجہ دا ڈی سی صاحب پر ڈائریکشن باندې موږ دا نو مئی پورې سکولونه بند کړل پرایویټ هم او ګورنمنت سکولونه ټول.
د ډزو بلابل دو پیښو کې اته تنه تر مړ کېدلو پس د سیمې حالات غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي. په ضلع کې د تګ را تګ لارې تړل شوي او بله په موبایل انټرنیټ هم بندیز لګېدلې. د شیعاګانو مقامی تنظیم تحریک حسینی مشر آغا سید تجمل حسینی له مقامی خلکو وغوښتل چې پرامن پاتې شي او څوک دې قانون په لاس کې وانخلی.
انشاءاللہ حکومت بدی کی بھرپور حصہ وخی مزید بہ خون خرابے کو مغد آب انشاءاللہ کنٹرول گئی وہ ز ٹولو کرمی والو بشندگان تا پر امن شوانی اپیل کاؤں مو پکار دے پر امن ہو وہ اس قسم سرا پکار چو سرا زیات ہے ونش.
بلخوا پا ضلع کی د تریمنگل مشارانو خونڑی پیخا پا سخت ٹکو غندلی او ویلی چې بیگونا خلکو د وجن دوی مزمت کوي. د منګلو کمیټه مرکزی مشر ملک منور خان مشال لډیو ته ویلي د دوی خلک سواره په مختلفو پیښو کې په نخښ شول خو غیر قانوني ګام بیا هم دوی نه دی اخسته ولې نه پوهیږي چې څنګه د غزل یکدم د هر څه دومره بد وشول.
مو هر وخت امن ته ترجیح ورکړی دی او دا مې لی دی حکومت مې لی دی چې تد او خلکو ته سزا ورکا او دنن چې کومه واقعیا شوې ده موږ د خپل ټاپ په وړاندنه کو.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د تریمنګل پیښې نوټس اخسته او ویلي چې په پیښه کې ملوث عناصر په سمدستي گرفتار کول لپاره اقدامات بوچت کول شي. د جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې چاته هم قانون په لاس کې د اخستو اجازه نشته او د علاقې امن ثبوتاش کوونکي به اسپرینګدی. د دې تر څنګ مقامی مشر ملک محمد جمیل مشال لډیو ته ویلي زیات امکانات د دې چې سمره هم هغل ته پر یو بل هدفي بریدونه وشول هغه د پیوړ الیزیو او ګدو منګلو ترمن د زمکو او ځنګل شخړې لکبل شي. جمیل زیاتوي تر سوچي د یاد شخړې حل نوي راوتلې د سیمې امنیت به لا خطر سره مخامخ وي.
سبایي حکومت نه ضلع انتظامیه نه مدام مطالبه کو چې د کومې بار بار دا رقم حدیثی کی گی ددیو در اکٹام وکڑاشی اور دین علاوہ سکومی زمینی تنازعات کرمی کی چلی گی اور دادا خلکڑاشی
پا کرما کی دا پیوار علیزی دا گیدو لامنگلو سرا دا زنگل پر ملکیت لانجلری چی پر سر یہ پا 2020 کال کی دا دوار خوتر منز پینزو رزین خط شوی وی چی پا کشپارس کسان وجل شوی او پینزلس نور جبل شوی ول. حکومت راندی دا سیمی دا مشارانو یو اتکسیزا جرگا جوڑا کردی چې مقصد دی د یاچ خړې حواری لپاره کاغذ استعمال په نوم په خواني اسناد له سرکاري ریکارډه ترلاسه کول او بیا یې دواړو خواو ته تر خول ورسته فیصله کول. په عین حال کې د ځنګله د ملکیت په اړه په عدالت کې هم قضیه روانه ده چې لا نه ده فیصله شوې. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو د خالی ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دوهنیمو بجو
باډی وې
په دریو بجو
پام کوا
په څلورنیمو بجو
د مشال پنوم
په پنځو بجو.
زموږ غږ مشال رادیو څخوري د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې د غربت او خرابو اقتصادي حالاتو له وجې ماشومانو ته پوره خوراک نه ورسیږي. د سې شنبې نه په ورځ په خبر شوی رپورت کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې تر 2 کروڑ زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. په رپورت کې وړاندې شوی چې حکومت باید داسې پالیسیان جوړ کړي چې ورسره عام ولس ته ګټه ورسیږي او اقتصادي ستونزې حل شي. په دې اړه نور حال د شنواز ترګزي په راپور کې اورو.
په پاکستان کې د 2 کروڑ نه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. د نړیوال بانک کلن رپورت ښیي چې په دې هیواد کې لوی شمیر ماشومان د خوراکي کموخت سره هم مخ دي. د نهه په ورځ د نړیوال بانک لخوا د جاري شوي رپورت تر مخې بانک ویلي هر کله که پاکستان کې صحیح پالیسیان جوړ شي د اقتصاد د ودې لپاره کار وشو ممکنه ده چې بیروزګاری هم ورسره کم شي او د خلکو ژوند ورسره ښه شي او تعلیمي شر هم سیوا شي. پاکستان کې د سکول بار د ماشومان شمیر د 2 کروڑ نه زیات دی. خو د خیبر پختونخوا تیر حکومت پر روز کال په خپل رپورت کې ویلو دې صبح کې 340,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. نو د غټ شمیر ماشومان د سکول د بهر کېدو وجوهات څه دي؟ د اقوام متحده د سازمان یونیسکو یو پخوانی کارکونکي جاوید علي مشال رډیو ته وویل غربت او ترهګری غټه وجه ده. جاوید علي 12 کاله په دغه سازمان کې د تعلیم د شرې د زیاتولو په پروژکټونو کې کار کړی. نوموړي زیاته کړه
چې ډېر بدامنی وا بیا ورپسې کرونا رااله د کرونا نه پس وسته درانه ایجاد کم دور تیریږي نو دې دې ډېرو خلکو ته خبر باندې مجبور کړی چې خپل ماشومان سکولونو ته ونی لګي او څه د سکولونو ته درنه چې کم سہولتونه دي نو هغه هم ډېر چات کم دي نو دا ټول غټي وجدي چې دا غېده وجدي چې کم دي نو دا دومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي
د نړیوال بانک پر رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی حکومتونو لا اوږد مهاله او عوام دوسته یا فائدہ ورکونکو پالیسیانه په کار دي ماشومان ته د پوره خوراک ورکول ضرورت دی او بیا داسې پالیسیانه هم جوړول ضروری دي چې هر ماشوم سکول ته لاړ شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوي دي او تاسو پام د مهم خبرونو د لنډی زوریدو پر لور راګرځوم د سواد په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورن غورځنګ مخکښ مشرانو او فعالانو د نامنی پر ضد د ولسی پاتون په نوم احتجاجي جلسه کړې ده. د جلسې ته د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او نور مشران هم ورغلي دي او هلته د امن لپاره شعارونه ورکول. په کورما کې لسګونه کسانو د ډزو تر دوه پیښو وروسته پر لټه حالت دی او له انتظامی څخه د استادانو د ساتنې غوښتنه کړې ده. دا ترې وروسته د چپرون ماسپرشن پر شلوزان سړک پر یو موټر د وسوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسیدونکو وژل شو او بیا یو شمیر پاریدل کسانو د تری منګلو په سرکاري شونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. د طالبان د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لورپړی پلاوی نن د پاکستان په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویل دی چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګری او صنایع چارو سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی او د بهرنی چارو سوداګری او ترانسپورتي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شنګای همکاري سازمان غونډه په خپل وینا کې د ترهګری ګواښ لمنځوړل غوښتنه کړې ده. د پاکستان بهرنی چارو وزارت نن په خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې د بلاول بوټو زرداری په حواله ویلي چې باید د سفارتي مقاصد د حاصلولو لپاره ترهګری د وسیلې په توګه ونه کارول شي. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل او تاسو پام د یو نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د اوکرين چارواکو نن ویلي په جنوبی شهر نیکوپول کې د روسیې له خوا تیر شپه هم د توغندیو ډزې روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دونیتسک سیمې په بخموت شهر کې جګړه سخته شوې ده. د اوکرين پر ختیځ د فشار راوستلو لپاره دونیتسک سیمه د روسیې د تمرکز عمده ساحه ګڼل کیږي. بلخوا د واګنر شرکت مشر د روسیې پر لوړ رتبه پوځیانو ځینې تورن هم لګولي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د اوکراین د دنیپرو پیتروفسک د محلي شورا مشر میکولا لوکاشوک وایي د روسیې د توپونو په ډزو ملکي او د انرژي زیربناوي ویجاړې سوې دي. د نیکوپل په نوم جنوبي شهر هم دنیپرو سیند ته څیرمه پروت دی چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. لوکاشوک نن په ټلګرام کې لیکلي چې د ده په ټکو اشغالګرانو د ښار د اوسیدونکو لاس کورونه، یوه بله ودانۍ، د ګازو کورۍ او د برېښنا شبکې ویشتلي او ویجاړې کړي دي. د اوکراین په جنوب کې د وروستیو ورځو پر مهال روسیې خپلې حملې زیاتې کړې دي چې تر ډېره د خرسون آزاد سوي سیمې ویشتلې دي. دغه اونۍ په خرسون کې لږ تر لږه درویشت ملکیان د توپونو په ډزو ووژل سول. د اوکراین پوځ نن ویلي د بخمود د جګړې په ډګر کې بیا د تیرو څلورویشتو ساعتونو پر مهال د اوکراین مدافعانو د روسیې شپېته حملې په شا تمبولې دي. له دې څرګندېږي چې روسیې د دې ښار د نیولو لپاره خپله جګړه لا سخته کړې ده. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي بخمود ته له نږدې ښار مارینکا هم د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي چې روسي ځواکونو پکې د خپلو تاکتیکي سنګرونو د بهتري لپاره هڅې کړې دي. روسي ځواکونو په زاپوریجا او خرسون سیمو کې هم پر ځینو استوګنځیو د توپونو ډزې کړې دي. بلخوا د واګنر شرکت بنسټګر یفګینی پریګوژین د اوکراین له ویجاړ سوي ختیځ ښار بخمود د خپلو اجیرو پوځیانو د ایستلو خبر ورکړی دی. دای د اکمالاتو املاتړ په تړاو د روسیې له دفاع وزارت سره د روانو اختلافاتو ډراماتیک زیاتوالی شي. پریګوژین په هغه ویډیو کې چې د مطبوعاتي دفتر نن جمعه خبره کړې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د روسیې د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال والری ګیراسیموف په دې تورن کړی چې ژمنه کړې و چې د واګنر شرکت ځواکونه به د می میاشتې پر لسمه له بخمود ښار وباسي، یعنې په دویمه نړیواله جګړه کې د کرملین لخوا د بریا تر لمانځنې یوه ورځ وروسته. د واګنر شرکت مشر ویلي د مهماتو کموالی د ده په پوځیانو کې د پام وړ تلفاتو سبب سوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. زموږ غلم مشال ریډیو خاوري او زو پاکستان ته. په پاکستان کې لتیرو شاوخوا دوه میاشتې راهیسې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ناپیژندلې ډلې د یو شمېر حملو ذمواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د زیاتره حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت یا داعش ډلو منلې دي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم د هغې نوې ډلې نوم د پاکستان امنیتي چارواکي او پوهان حیرانه کړي دي او په اړه معلومات غونډوي. آیا هغه ډله واقعي وجود لري؟ عبدالحی کاکړ په ځانګړي رپورټ کې د دې پوښتنې ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د روان کال فروری پر درویشتمه نیټه په چمن کې نامعلومه وسوالو د ملیشا ځواک یو سرتیری ووژلې. د دې برید ذمہواري د تحریک جهادي پاکستان په نوم یو نوې تنظیم ومنلې چې دا د ټولو لپاره یو حیرانونکي خبره ځکه وه چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمہواریانی یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسوالې ډلې منلې. شای نور خلګو د تحریک جهادي پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر څلورویشتمه نیټه اورېدلې وي، خو په اسلام آباد کې مېش د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تربرید څو غنټې وړاندې د دې ډلې نوم اورېدلې وو. نوموړي د مې پر څلورمه مشال ریډیو سره د خبرو په مهال هغه ورځ یاد کړه.
کال فروری کې مونږ لګلته اسلام آباد کې په یو سرکاري میټینګ وو پخ کې ناز سو د فروری میټینګ کې لکه زما ته په فون باندې یو واتس اپ میسج راغلو نو چا میسج مې کولا کړو نو باغه میسج یو بل زم یو نمبر وو د واتس اپ نمبر وو نو دا هغه ما ته هغه میسج راغلی وو په میسج کې دالی کلی شو په اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوې عسکري تنظیم جوړ کړی دی او د دې تنظیم هغه منشور دی چې کوم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه چې پاکستان کې موږ شریعت واړو.
په کومه ورځ چې احسان ټیپو ته په واتس اپ پیغام ترلاسه سو، تر دې یوه ورځ وروسته د فروری پر څلورویشتمه په ټویټر د تحریک جهادي پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ سو او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړېدو پس منظر او اهداف اعلان کړل. او دوم ټویټ یې هم هغه ورځ د چمن د برید د ذمہ‌داري اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او ویاند ملا محمد قاسم یاڅوی وو. له دې وروسته د مارچ پر شپږمه د بلوچستان په سیوي سیمه د اپریل په څلورویشتمه د سوات په کابل کې د ترګري مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د چاودنو، د اپریل پر اوویشتمه د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی بریدونو د کولو داوی تحریک جهادي پاکستان وکړي. البته د سوات د تاڼې د چاودنو پاړه پولیس ویلول چې دا د شارټ سرکټ لواجی سوي چې هلته پراته بارودی مواد چاودې دلیول. د لکی مروت تر بیا درسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې ټول چې دوی د دې تنظیم پاړه نورو معلوماتو راټولولو ته نور هم جدي سول. مشال رادیو د تحریک جهاد پاکستان پاړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبري کړې دي. دوی ټول په یو خوله دي چې د لومړنیو معلوماتو لمخي د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د جنو مجبوروي لامله د بریدونو ذمہواري نسی منلای نو بیا په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړپوړی امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مې پر درې منټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه کړه چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجې د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ته ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی، چې دا ډول په افغانستان کې مش د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزای چې لتیرو څه د پاسه د بولسې زورایسي د وستوالو ډلو پاړه ریپورتونه جوړوي هم د نوي تنظیم پاړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېر ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
پاکستان کې داسې خلک غني چې غني دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکی په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان موجود مشران موجود دي، تو سره پیغام ته کې دی دا غینه د تکاروي غی کینو چې پاکستان کې سواکیت چې نو بیا پاکستان په افغان طالبان باندې فشار جوړي، چې پای باندې فشار راشي نو بیا غی پاکستان طالبان ته تل تک مشکل جوړي. نو دا یو وجه باندې چې دوی نو بډاګه باندې شته چې دا یو وخت چې موریلی نو هغه بیا د دې ټی جی پی په ذریعہ باندې وایي.
مشال اډیو په دیاړه د می پر درې منټه د واتس اپ لالاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګه هغه پیغام ولوستي خو د ریپورت تر خپرېدو پورې جواب را نه کړی. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکوونی ابو سید چې د وسلوالو ډلو د چارو څیړونکو دی د ټي ټي پی له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی. نوموړي د مئی پر څلورمه مشال لري ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پر اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوي دي، خو د پوینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتونې شتون په اړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پی خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې له مخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې میشتي او هغوی د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسلوال او ټي ټي پی له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبريالانو په وینا تحریک جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خود د حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبريالانو ته واتس اپ کوي یا یې پر ټوئیټر پانه خبروي. د تنظیم ته منسوب ټوئیټر باندې تر اوسه پورې یو لس ټوئیټونه سوي دي. البته مشال راډیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق کولای، هم دغه څه د ټوئیټر پاڼې کاروالي هم نسی تاییدولای. هم دې طرف ته خبريال رفت الله ورغزی چې د وسوالو ډلو په اړه له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې رپورټینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي نو دا غو چې کوم مشران وی لکه مفتی نور ولید یا نور تنظیمونه دی نو غو بکیدا بیا غو وخت تر وخت چې دی کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي چې یو پالیسی بیان ور کوي خاص موکه باندې چې دی دا موږ ګورو د ټي ټي پی ول چې دی غو بکیدا چې دی ویډیو بیانونه راځي. نو تر اوسه دا دوه مشر چې دا محمد عبد الله یغستاني یدی تر اوسه دا غو چې ته مطلب لکه د سه بیان وانوري دو ځکه اوس مطلب لکه دی باندې چې دی دا اوس ډیر که شروعات دی ډیر دی باندې پتہ نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی. صرف سوشل میډیا هات پر ډیر خلک وایي چې نه سوشل میډیا هات پر دی اوس پر دی باندې چې دی لکه سړی تصدیق شو دا خبره نشي کولای.
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم پاړه لا هم معلومات کم دی، البته له وخت یې دوه سره به شای پاړه تصویر نور هم واضح سي.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دکوی. زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سده مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کون دا مشال ترسنگو سه.
زموږ غل مشال رادیو ثوری اوس زو د وړو د موضوع پر لور. د خیبر پښتونخوا د وړو د ملونو یا کارخانو مالکان نن د وړو د بی لوړېدو او هغې صوبې ته له پنجاب د غنمو پر لیږد د بندیز خلاف احتجاجي کار بندیز کوي. دوی پر مشال اډیو ته وویل چې نور صوبو ته له پنجاب د غنمو یا وړو پر لیږد بندیز غیر آئینی دی. په همدې حال کې نانوایان هم ویلي دي چې که حکومت له وزن سره سم د ډوډۍ نرخ ونه ټاکي نو کار بندیز پیلوي. چارواکي وایي د وړو ستونزه لنډمهاله ده او په دې لړ کې له پنجاب حکومت سره په رابطه کې دي. شبیر احمد جان له پېښور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې د شلو کلو اړو تروړې نرخ یو ډیر سونه اوړېدل دي. اړو خرڅونکي او د اړو د ملیونو مالکانو تر مخه کده پنجاب لخوا غنم او اړو د ضرورت مطابق زر تر زره راخلاص نکړي شو نو دا نرخونه راتونکو سورزو کې نور هم جاتی دي شي. د اړو د ملیونو سازمان تر مخه پنجاب حکومت یو وار بیا خیبر پختونخوا ته د اړو او د غنمو پر اړو بندیز لګولې دي. په صوبه کې د ملیونو مالکانو سازمان یو غړی عادل اقبال مشال لیډو ته وایي چې دغه بندیز لوجه خیبر پختونخوا کې نرخونه په بره تللی دي
کې پیکې ته چې نه اوړه راځي او نه غنم راځي په غنم باندې هم منزل بندیم دا او صبح بندیم دا په دې د وجه باندې د مارکیټ د ریټونو چې کم دینو دا ډیر زیاتو خطر مارکیټ ریټ چې کم دینو هغه 3350 روپے پورې اوړه دلته کې پکې پیکې کې خرچي دي ساروی چې کم چوکر خوري هغه 4000 روپے باندې بدی 49 کیلو اخلي کابل یو ورځ دوه کې د مارکیټ پوزیشن هم د کشانت او چلی دل 4000 روپے کې به 20 کیلو اټه سیل کیږي او کافته نیمو چلی دنو دا به لازم ده چې 5000 روپے تر سي چې غنم نه راځي مارکیټ ته غنم نه راوځي او چې کم غنم راوځي مارکیټ ته نو اگر 10-20% شنو په دې 10-20% کې چې کم دي نه کیږي
یو پکو د اورو د ملیونو مالکانو هړتال او احتجاج اعلان کړي نو بل خو نن بیان هم د دوی غوښتنې نه منل په شکل کې د هړتال دړک ور کړی دا دی وای باید حکومت ته ورلا د وزن مطابق نرخ ور کړی ځکه د دوی په وینا ډیرو نن بیانو د تاوان لوجي روزګارونه پرې خو دي د خیبر پښتونخوا د نن بیان د سازمان یو مشر منصور خان په دې باب لوای
اولو وخت وخت ګرانیږي سرکار موږ ریټ نه بڑھاوي شو وزن نه کوم موږ تاوان سره مخ یو نو یو څلم داسې شي کوی چې تاوان سره مخ شي او زه ته جی سم د قسمی د خبر کوم چې دی وخت سم دي تنورواله غون تاوان کوي کله چې موږ جی سرکار ریټ راکو د روټه 110 ګرام وزن راکو نو هغه وخت اولو په 9800 9900 10000 نن هغه اولو هغه پین په 13600 دی یواز خور اولو نه دي کنه ته گیس تو ګوره بجلی تو ګوره لیبر تو ګوره ګلوکوز لګي سوډر لګي مالګه لګي اړو شي لګي موږ لږی دی وخت 105 ګرام وزن راکړی دی یک په هر وټه او جی په 40 روپے باندې خو زمنګ دی کو جی تاوان دی د موږ ریټ راکی کریټ راکی نو زګه شان وټه بوخت وخت سپکیږي
په دړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې ډیپټی ډایریکټر امتیاز خان سره تماسونه ول نو دوی مشال لیډو ته ول چې دا خو سومیاشت دی او هر کال دی کې داسي وی چې هر صبح پوخ پل غنم راجمه کوي او کوټه برابر وي نو ځکه مارکیټ کې کمی شي او بل کورونو کې هم د کال غنم په دې ورځو ختم شي نو نرخ وخیږي خو بیا هم دوی پنجاب حکومت سره په تماس کې دي او زر به دا ستونزه هوار کړي
ستمبر نمبر 30 اپریل پورې دا هغه پیریډ دی چې کم کینو غنم ځان سره جمع کوو دا په پنجاب کې د پرچورمنټ پیریډ دی چې کلی دا چې کم دی نو غیر اعلانې پابندې نه دي خو دې لپاره کې یې رچې دي دا موږ خپل ټارګټ مکمل کړو موږ هغه دوران دې بیا تکلیفات نو بار زموږ خپل حکومت طرف نه دا خبرې روانې دي موږ ویلې دي پنجاب ته بار ها چې کم دی نو ریکوست کړی دی نو کوشش کوو چې پنجاب په دا خبرې باندې پوه شي چې موږ هم لکه دې چې کم ډیپند دی په هغه باندې ورته چې خیبر پښتونخوا چې کم دی نو دا بیسیکلی دي کم غنمو والا علاقہ دا
سرکاری شمیرو تر مخه خیبر پختونخوا ته د کال خوښه یو 50 لکه میټریک ټن غنم ضرورت ته کم چخټه برخه د پنجاب نه پوره کیږي چې 50% نه هم زیات ده باقی سخپل پیداوار شي او 100 ملیون مالکان ځان له پخپل پوره کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
ل پېښور زو د کورمی په لور د کورمی د پاره چنار سوداګرو او نانوایانو له انتظامی غوښتې دي چې هغه ځلې ته د اوړو او چینی یا بوري پر لیست بندیز ختم کړي دوی د مې پر درېمه په سیمه کې مظاهره وکړه او ویل چې که بندیز ختم نسو نو کورمه به له بحران سره مخامخ شي ځکه چې هلته د اوړو ذخیره کمه شوې ده دوی دا تورم پوری کړ چې له مالوړونکو ګاډو څخه رشوت اخیستل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د مې پر درېمه د خبر پرتنخوا چارواکو لوی ویز لیس خبرې ته د اوړو او بوري پر لیست بندیز ولګاوه چې مخه د قاچاق مخنیوي دي د تاریخ اورز ریپورت د مزاره چانو پنارو پیلیږي
ایک ریاست دو دستور نہ منظور نہ منظور
په اردو ژبا دا ناره چې معنی دا یو ریاست دو قانون نه منو په کورما کې د پړچینار تاجرانو او نن بیانو خو وهلا دوی د چرشنبه پورز د وړو او چینی غلا نه منظور ناره هم د احتجاج په توګه لګولې په لزګونه مقامی ترانو پر دغه د احتجاجي مظاهره کړې چې یو په لار کې لا خوراکي مال وړونکو گاړو ډېر رشوتونه اخستل کیږي او بل ځلې ته وړه او د چینی فرهمي بند کړې شوې ده په احتجاج کې شامل نورزمان وای سوق چې په یو گاډي تر 3 لک روپے رشوت ورکولو ته تیاریږي نو وړو او چینی ورته راپریږدوي خو که انکارونه وکړي نو بیا دا ورته ویل کیږي چې افغانستان ته په کچا کې دلو دوی ضلع ته نشي ورپریږدولې
هلته کې اوربوندې 3 لک 2 لک څوره جرمنه کړي هغه باوجود هم روبوسو پر چینو د کول غوړو څوړو دالته موجود به ار واکه موسه شټه نه دی راغلي ونن دا حکومت مو بنې رو واستاله
کورمې ضلع ته هر میاش 25 وټنه وړو او 14 وټنه چینی فرام کول شي خو په اوله ورځ ل پنجاب تر بندیز په سیمه ته د یاد خوراکي موادو ترسیل متاثر شوه د ضلع خلکو په کاروبار هله منفي اغیز پر وتل شروع شول چې په خیبر پختونخوا صبح کې یو لبل ضلع ته وړو او چینی پر منتقلولو دفا یو سلسله چلوي ولګیدل. کڅو هم څلور ورځې وړاندې په هنګو او کوهاټ ضلعو کې د وړو او چینی په ترسیل لګیدلې باندې زوچت کړی شوی، خو په پیښور کې د چهارشنبې په ورځ ور باندې دفع 144 ته لګیدلو پس یاد مسله لا هم نه ده حل شوی. په پاړه چینار کې د تاجرانو اتحادیې مشر حاجی رؤوف حسین مشال لډیو ته وایي که حکومت غواړي چې د وړو او چینی کچاک کېدلو مخنیوی وشي نو په سرحدي علاقو کې ور باندې بندیز دی ولګوي. حسین زیاده کړه که په پیښور کې د وړو او چینی په ترسیل لګیدلې دفاع 144 اوچت نه کړی شو نو له بحران سره به مخامخ شي، ولې چې ورسره موجود د یاد خوراکي موادو ذخیره ډیره کمه پاتې ده.
کوم مسله حل نشو پر چینر کې بالکل د وړو سټاک ختم شوی دی. نن بنو سره صرف د دوه سټاک پاتې دی. دوه ورځې بعد به مطلب 52 تندرونو مکمل بند شي. دوکانو کې آلریډي
بلخوا په دغه اړه موږ ته د کرمې ضلع انتظامی مشر سید سیف الاسلام شاه خپل دریز را نه کړو. البته وفاقي وزیر ساجد حسین توري مشال لوډیو ته د زیارت پر زویل دا مسله یوازې د کرمې نه بلکې له ټولې قبایلي ضلعو سره ده چې ورنه مقامي خلک او د وړو کاروبار متاثره دي. توري زیاته کړه قبایلي ضلعو کې چې څومره سرحدي دروازې دي نو پر هغو د وړو او چینی قچاق کېدلو رپورټونه نشته، ولې که بل ځای کې سوي نو هغلته پر ضد د کاروایي اخستلو فایده ورته ملاویدای شي. وفاقي وزیر دا هم ویل متعلقه محکمو افسرانو او وزیرانو سره په تماس کې دي او د ضرب یاد مسلې ته د حل لار رو بسي.
وارد بنو په دې علاقو کې ډیر خان کې څومره دفع 144 لګیدلې مختلف حوالے سره ان شاء الله احبو چتی شي. ادی حوالے سره ما پېښور کمشنر سره هم خبرې شوې دي چې کومې موده خیبر مومند او ادی بجوړ ای شو ده ان شاء الله هغه به زر نظر نن او بل او سبا پر وکلیا شي.
په کورما کې چیکلانا د وړو او چینی په ترسیل بندیز لګیدلې نو د وړو نه چلوخ د یو بورې قیمت تر 1500 پورې لوړ شوه، او کدا سلسله مزید د غشن پاتې شو نو نه یوازې دا چې کاروبار به متاثر شي بلکې عام خلکو ژوند به هم اغیزمن کړي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
زموږ غلم مشال رادیو ښاوري اوس زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په دوکې کې تر سختو بارانونو ورسته د سکرو یا کولې یو کان لري چې پکې دوه کان کیندونکو تر بولاندې سوي دي. چرواکي وايي د هغو کان کیندونکو د رئیس لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د کولې د کان کیندونکو اتحادیې مشران تور پورې کوي چې په قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو د نشتوالي له امله دا ډول پیښ کیږي. خوړوند چارواکي دا تورونه ردوي. په دې نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د کوټ څخه 225 کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د دوکې په سیمه کې د مې په څلره منېټه د کولې وایو کان ته د باران او به داخله سوي دي چې له امله د کان و برخه نړیدلې او په نتیجه کې دوه کان کیندونکي لاندې پاتې سوي دي. د کوم د رئیسول لپاره چې په عجل توګه د مرستو کار پیل سوي دي کوم چې تر اوسه پورې روان دي. په دې ترڅ کې مکله د یاد سیمې د کوېلې د انسپکټر مقصود احمد سره تماس ونیوي نو هغه د مې په 15 او مشال لیډو ته وویل چې تیر ماښام زیاته ژلۍ او باران سوی وو. وروسته د باران اوبه وکان ته داخلې سوې چې له امله دا پېښه رامنځته شوې ده. د نوموړي په خبره چې د مرستو کار په چټکۍ سره روان دی. په دې کې د کان کیندونکو ترڅنګ د ماین انسپکټریټ غړي هم برخه لري. پر دې محل د په وینا چې د سرحدي عسکرو لخوا په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. په دې ترڅ کې مکله د کویلې د کان کیندونکو د یو ځای مشر اقبال یوسفزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د کویلې په زیاتره کانو کې دا ډول پیښې د کانو د خاوندانو د لاپروایۍ له امله رامنځته کیږي کوم چې د ده په خبره د انساني زیان سبب ګرځي.
دیو مطلب ماینینګ خو یو بس بلوچستان دی چې کوم یو مخه ترازی دلته په مانده کې هم لګي په خوړ په لار باندې هم لګي بلاګه د وجه سوم دا دی او بل دې دا وجہ دی چې دا کلائمټ چینج د وجه سره د بارانو دغه چې دی زیات دی نه او بل خصوص د بلوچستان او دغه دا علاقو کې د بارانو د روز کال نه یعنی دومره زیات بارانو نسوي دي چې په دا ماین سکتور خو ته خبرې چې دا او بو ماین د لپاره کینسر دغه لري یعنی تاوان لري. دا چې انسان د لپاره کینسر تاوان لري دغونه او به چې دی د ماین د لپاره تاوان لري. په روز کال دا 25 اگست والا چې کم فلډ و دا 24 کسانه پورې داسي کانکونان وفات شوی.
دی ویب شتنی په جواب کې شاغلی سبزی زیاته کړه چې په صوبه کې زیاتره کویلا د مچ ارنای دوکیس مولنګ او مارواړ څخه راوځي. خود ده په خبره چې د مارګټ کویلې قانونه د نامنۍ لوجه د تیر یو کار راځي بندي. په دې اړه مشکله د پاکستان د کوئلې د کان کیندونکو د اتحادیې د مرکزي مشر سلطان لالا سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې دغه ډول زیاتره پیش ذمېداران، زیاتره د کوئلې د کانو خاوندان یا هم د ماین انسپکټریټ غړي وي، خو د ده په وینا چې د هغو لپاره هیڅ سزا او جزا نشته.
په دې کې د دوو مخلوق دا قصور دی، یو د ماین انسپکټریټ او اوس د ماین انسپکټریټ تعداد هم زیات په دوکۍ کې، په ارنایی کې، په مچ کی، په سورنج کی، هر ځای مینج انسپکټر نه بلکې انسپکټران موجود دي. لیکن هغه خپل ډیوټي د کی خپل دندو سره کار، چې هغه دا ته ګوري نه چې د بجلی لینونه دونه پرمځکه پراته دي چې هغه په بارانو کې خلک هغه کرنٹ ووي مړ او اوبه چې دي د هغه د مینج خوله ته خاوره بنسي اچولای چې د کوچيري اوبه راشي، دا اوبه د هغه مینج ته چپک. اوس نو سزا نه مینج انسپکټر ته ورکول کی
بارانی اوبول عمل نڑے دلائی دی او الی چرگند کڑا چی دیر جر با لاندی سی وید و کان کندو کی راو استل سی.
کل شام کے ٹائم ہوا تو کام جاری ہے، میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوا تھا تو کیچڑ اور پانی نکالنے ہیں، کوئی مسئلہ
برائش پر دا پیش رامنست سوے و او تروسا حال تا دمرستو کار پا چچکی سر روان دی او دیر جر بدا کار و سر تا ورسی جی پا دی کی دا پریشانی ہس خبر نستا. کله چې موږ د غنی شوانی څخه د ماین انسپکټریټ د ذمہواری په اړه وپوښتل، نو هغه د مزدورانو د اتحادیې له لوري لګیدلې تورونه رد کړل. بلې خوا ته د پاکستان د کان کیندونکو د مرکزي اتحادیې د شمیرې له مخې تیر کال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کوئلې د کانونو په دغه ډول پیښو کې د 280 څخه زیات کان کیندونکي مړه شوي وو. بلوچستان هر کال د 80 لک ټنه څخه زیاته کوئله راباسي، کوم چې زیاتره د هیواد په نورو صوبو د په خاصه توګه په سند او د پنجاب په کارخانو او د خښتو په بچیانو کې کارول کیږي. د ځینو کارپوهانو په وینا چې دا وخت په صوبه کې د کوئلې کاروبار د یو صنعت بڼه موندلې ده، ځکه چې د یو شمیرې له مخې د 2 لک څخه زیاتو خلکو روزګار ښکاره د دې کاروبار سره تړلی دی.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په 10:30 بجو،
د کرخه په غاړه
په 1 بجا،
سندره جادوګری
په 2:30 بجو،
باډی وی
په 3 بجو،
پام کوا
په 4:30 بجو،
د مشال پنوم
په 5 بجو.
زموږ غله مشال رادیو ساوري اوسو د افغانستان د پکتیا پر لور. د پکتیا ولایت د احمد خیل په ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې په مرسته شاوخوا 2500 کورونو ته د تشاک پاکي او برابرۍ سوي دي. د غسیمې اوسیدونکو په خوا د خوړ او بکرولې چې لکه بلې ماشومان او لویان د یو شمیر ناروغي ښکار کېدل. د احمد خیل اوسیدونکو لنډیوالو بنسټونو غوښتي چې د ژوند د نورو اړتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اړوند د سکندر خیل په سیمه کې 250 کورنۍ ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک د پاکو اوبو پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. لدې مخکې د یاد سیمې اوسیدونکو ښځو او ماشومانو د څارویو او لاسي رړو په واسطه له دوی لرې خوړ څخه اوبه راوړي. د برنامه د پلی کوونکو مؤسسه او انجینر محمد رستم رحیم مشال روډیو تول د اوبو د دې شبکې په واسطه په یو وخت 250 کورنۍ او یو خوانځي او روغتیايي کلینیک یو د جمعې جماعت او پیاده سیمه کې څو دوکانونو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي.
د احمد خیل ولسوالۍ د سکندر خیل د کلی د اوبو شبکه رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د کلی کې 250 پرمیله ته اوبه پاکې اوبه ورسېدلې. دې بودیجه د کلی پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یونیسف د ادارې لخوا ورکړل شوې ده.
بل لوري ته د احمد خیل ولسوالۍ د سکندر خیل اوسیدونکو د پاکو اوبو د دې پروژې په لیکېدو ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د دوی نورو ستونزو ته هم پام وشي. ځایي اوسیدونکی ملک سید مرجان وایي
څنګه چې دینه په مخ کې روان دي، مونږ اوبه ډېرې ضعیفې وي، ډېرې ناپاکې وي، ټولې مریضې وي، حتی اوبو ته مونږ دومره لرې مزال کولو چې امکان نه لرلو، دومره لرې تللو رسیدگی بنه و خود مریضه سبب بوی دا دیم کی شاپ دیهات چیکل راغله مونږ دی کوم دی پاره لوی دیګه جوړی کړلې وای دی رخی دی صاف دی پاک دی.
د سیمې یو بل اوسیدونکی مولوی عبدالعام وای دوی د عبود د شبکې له جوړیدو مخکې لګاڼو ستونزو سره مخامخ ول.
مخکې ستونزې ډېرې زیاتې وي او به نه وي ماشومان باندې توی د خوار نه اوبه راوړي ناپاکې اوبه به وي. او اوس مونږ د دې پروژې چې کوم کارکوونکي دغه نه مننه کوو چې مونږ ته دغه پروژه ورسوله سار ته ورسوله او مونږ 2.5 کوره کلی د دې پروژې د اوبو نه برخمن دي.
د ملګرو ملتونو د موندلو له مخې په نړۍ کې هر کال 1.4 میلیونه انسانان د ناپاکو اوبو د څښلو په وجه د رامنځته کیدونکو ناروغیو څخه ژوند له لاسه ورکوي او د 40 میلیونه نور انسانانو عمر د روغتیا ساتنې د محدودو امکاناتو له کبله لنډیږي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.